د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی ودا چې مجاهد جواد یم په سر کې پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو لنډی سره د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي زمیر کابلوف د شوروي چهارشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر هینا رباني کار سره په اسلام آباد کې د لیدنې پر وخت د سیمې د امن او سلامتیا په چارو باندې خبرې کړې. د ترهګری ضد عدالت لخوا د نقیب الله مسید د وژل کېدو په قضیه کې د تورن راه انوار د بری کېدو په غبرګون کې په کراچۍ، کوټي او د پښتنو په یو شمېر نورو سیمو کې لاریونونه شوي او د امریکای ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې اوکراین ته به د روس خلاف جګړې لپاره د ابرام په نوم یو دیرش ټانکونه ورکوي. وایي امریکا به د دغو ټانکونو د چلولو لپاره د اړتیا وړ اوزار او روزنه هم ورکوي. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي زمیر کابلوف د شوروي چهارشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هینا رباني کار سره په اسلام آباد کې د لیدنې پر وخت د سیمې د امن او سلامتیا په چارو باندې خبرې کړې. څېړونکي وایي روس او چین دواړه هڅه کوي چې افغانستان کې د امن ثبات سره سره د دغه هیواد اقتصادي مرستې وکړي او ورسره روس د اندېښنه هم لري چې افغانستان کې بیا داسې حالات جوړ نشي چې بد اغیزې یې تر روس او مرکزي آسیایي هیوادونو پورې ورسیږي. د دوی په وینا ماسکو په دې پوهیږي چې له اسلام آباد سره ښې اړیکې ساتل د دوی او د سیمې لپاره ښې ثابتېدای شي. د ترهګری ضد عدالت لخوا د نقیب الله مسید وژل کېدو په قضیه کې د تورن راه انوار د بری کېدو په غبرګون کې په کراچۍ، کوټي او د پښتنو په یو شمېر نورو سیمو کې لاریونونه شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ غړو په سورابګوټ سیمه کې د مبینه پولیسو په مقابله کې د نقیب الله مسید وژنې په اړه د محکمې د پریکړې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د بلوچستان په کوټه کې هم په دې اړه شوې احتجاجي مظاهره کې ګډونوالو د نقیب الله محسود کورنۍ ته د انصاف ورکولو غوښتنه کوله. په دغه احتجاج کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ایالتي مشرانو تر څنګ د نورو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو او مدني فعالانو ګډون درلود. د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت د جنوري په درویشتمه نیټه د یادې قضیې په اړه پریکړه کې د نقیب مسید په وژنه کې د تورن د پولیسو مشر راهنوار د بری کېدو پریکړه وکړه او له هغې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په ټول هیواد کې د جنوري په 15مه نیټه د احتجاجي مظاهرو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان په اړه بیا ځانګړې غونډه کوي. بل لورته په کابل کې د ملګرو ملتونو د بل پلاوي مشر وایي د طالبانو مشرانو ورته ډاډ ورکړی چې بغیر سرکاري ادارو کې د ښځو د کار په اړه به ژر یو بل لارښود خپور کړي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ د ادارې اوچا مشر مارټن ګریفیتس له تیرو څلور ورځو راهیسې په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا یا وزیر اعظم له مرستیال د بهرنیو او کورنیو چارو له وزیرانو او ګڼ شمېر نور وزیرانو سره لیدلې دي او په دې هیواد کې د بشري مرستو پر بهیر ورسره خبرې کړې دي. مارټن ګریفیتس د شوروي چهارشنبې په ورځ ویل طالبانو ته یې ساده پیغام دا و چې په مرستندوی ادارو کې د ښځو پر کار بندیز به بشر دوستانه کارونه ډیر له ستونزو سره مخ کړي. وایي ښځې حق لري چې کار وکړي. ښاغلي ګریفیتس رسنیو ته ویلې د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کوي چې د روغتیا او تعلیم د برخې بغیر سرکاري ادارو کې یې بیرته ښځو ته د کار اجازه ورکړي. دا خوای د استثنا باید پراخه شي چې ټولې مرسته کوونکې ادارې د خپلو خزینه کارکونکو په مرسته خپل کارونه بیرته پیل کړي. رويټرز خبری ایجنسی وایي د طالبانو یو بیان د خاغلی ګریفیتس سرګندونو په اړه تفسیر و نه کړه. خو د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت وایي سراجودین حقانی د شوروي چهارشنبې په ورځ له مارټن ګریفیتس سره لیدلی او هغه ته یې ویلي د افغانستان د تعلیم نظام په اړه د نظرونو توپیر شته چې حل بشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې اوکراین ته به د روس خلاف جګړې لپاره د M1 ابرام په نوم یو دیرش ټانکونه ورکوي. وایي امریکا به د دغو ټانکونو د چلولو لپاره د اړتیا وړ اوزار او روزنه هم ورکړي. د شوروي چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې پر وخت ولسمشر بایدن وویل د دغو ټانکونو لیږل به د اوکراین پوځي ځواک نور لوړ کړي چې د خپل خاوري دفاع وکړي او خپل ستراتیژیک اهداف تر لاسه کړي. بایدن وویل دا په نړۍ کې تر ټولو ښه ټانکونه دي. ناټو د امریکا د دې پریکړې تود هرکلی کړی دی. د ناټو اتحاد مشر ینس سټالتنبرګ پر ټویټر لیکلی د برتانیې د چیلنجر 2 او د جرمني د لپرډ په نوم ټانکونو په ګډون د امریکا ټانکونه به د روس خلاف جګړه کې لوی بدلون راولي. او د خبریالانو د ژغورنې د کمیټې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس په یو تازه راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې د اوړم کال په پرتله د د خبريالانو د وژنو پیخي 50% زیات شوې دي چې اکثره یې په اوکراین، مکسیکو او هیټی کې د بریدونو لامل و. په دغو دریو هیوادونو کې خبريالانو ویلي چې د زیات خطر لامل دوی ډیر د فشار لاندې کار کوي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډی وی اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډی وی فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډی وی ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا ډیوا دا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د افغانستان لپاره د روس ځنګړی استازي زمیر کابلوف د شوبې چهارشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنی او چارو مرستیالي وزیر هینا رباني کار سره په اسلام آباد کې د لیدنې پر وخت د سیمې د امن او سلامتیا په چارو باندې خبرې کړي. څېړونکو وایي روس او چین دواړه هڅه کوي چې افغانستان کې د امن او ثبات سره سره د دغه هیواد اقتصادي مرستې وکړي او ورسره روس ته اندېښنه هم لري چې افغانستان کې بیا داسې حالات جوړ نشي چې بدې اغېزې تر روس او مرکزي آسیا پورې هم ورسیږي. د نور حال اسلام آباد څخه د ډیبی د خبريال الیاس خان په راپور کې
د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي زمیر کابلوف د شروع چهارشنبه په ورځ د پاکستان د بارنیو چارو مرستیال وزیر هن ربانی کر سره د ملاقات په محل د سیمې د امن او سلامتیا په چارو خبرې کړې دي. د خارجه دفتر په یو بیان کې ویل شوی چې سولایز غونډیتوب د پاکستان لپاره یو ستراتیژیکي مهمواله لري. د بارنیو چارو وزیر ټینګار وکړو چې افغانستان د مرکزی او سویلي آسیا ترمنځ د پل کردار لري او د سیمې د ټولنیز اقتصادی پرمختیا او پیوستون د بشپړ ترلاسه کولو لپاره مرکزی حیثیت لري. د بارانو چارو وزیر له افغان اولس سره د پیوستون په سرګندولو سره د نړیوال ټولنې وغوښتل چې د بیړنۍ او بشري اړتیاو د پوره کولو او د افغانستان د سوکالۍ او پرمختګ لپاره د پایدار لارې د برابرولو په خاطر مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي. سیړونکو د روس د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغانستان او پاکستان دا سفر ډیر مهم بولي او وای څنګه چې په نړۍ کې د افغانستان په اړه یو سوچ شتون لري داسې په دې منطقه کې هم یو فکر شته. چین هم خپل هلې ځلې کوي چې افغانستان کې سرمایه کاری وکړي او د افغانستان د لارې ځان مرکزی آسیایي هیوادونو ته ورسوي او دغه شان هڅه روس هم کوي او غواړي چې د افغانستان اقتصادي مرستې وکړي او ورسره دا تشویش هم لري چې دلته بیا یو ځل داسې حالت جوړ نشي چې بدې اغېزې روس یا د مرکزی آسیا هیوادونو ته ورسي. وی او ای ډیو سره خبرو کې خبر او سیړون کی حق نواز خان اویل
یو خود اقتصاد په حواله چې افغانستان اقتصاد دی وخت کې وزړی خراب ده نو چې هغه مرسته وتره وشي. زم روسیا ته هم دغه یو تشویش خوشته چې افغانستان کې بیا یو پیرا داسې حالات جوړ نشي چې د دې اسباد اغیزونه تر روسه پورې ورسی یا د سنټرال ایشیا پورې ورسی. یو خود هغه په دې وجه هم لګی چې افغانستان د استحکام لپاره کارو کې او بار بار هغه په دغه کې خصوصي دلچسپي ساتي چې په افغانستان کې امن او استحکام وي او اقتصاد وده کوي.
نواز خان زیاته کړه بل په موجوده حالاتو کې چې پاکستان کوم اقتصادي او د انرژي ستونزو سره مخامخ دی او تیل او ګیس ته سخت اړتیا لري. ماسکو ته دا پته ده چې اسلام آباد سره ښې اړیکې ساتل د دوی او منطقې لپاره ښې ثابتې دي شي. د دین وړاندې خاغلی زمیر کابلوف د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق سره وکتل. دواړو لورو موافقه وکړه چې د سیمه ایزې سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ د ودې په مخه په فعال توګه کار کوي. طالبانو تیر کال د اگست په 15مه د کابل واک ترلاسه کول وروسته خپل سرپرست حکومت اعلان کړو خو یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت سره نه دی پیژندلی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د طالبانو له واکمنۍ را په دې خوا د بارنۍ مرستو کمېدو او د هیواد شتمنیو کنګل کېدو سره په هیواد کې اقتصادي بحران رامنځته شوی. ملګري ملتونه، امریکا او غربي نړۍ په طالبانو زور راوړي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او د خپلو مخالفینو او د جنکو د تعلیم پر ضد ظالمانه بندیزونه لری کړی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اوردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. د کراچۍ په سورابګوټ سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د کراچۍ غړو د نقیب مسیح د مبینه پولیس مقابله کې د وژنې په قضیه کې د فیصلې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د جنوري په درویشتمه نیټه د کراچۍ تراګری زد عدالت د نقیب مسیح د وژنې په قضیه کې تورن د کراچۍ ملیر زلی د هغه وخت مشر او انوار د بری کولو فیصله اورولې چې له هغه وروسته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په ټول هیواد کې د جنوري په 15مه د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. په دې اړه نور حال کراچي څخه د ډیوی د خبريال ذوالفقار بیټنی په راپور کې
د جنوري په 15مه نیټه د پښتون ژغورنې غورزنګ د کراچۍ غړو د نقیب مسجد د وزنې په قضیه کې د روانوار د بری کېدو پر ضد د کراچۍ په سورابګوټ سیمه کې احتجاجي مظاهره وکړه. د پښتون ژغورنې غورزنګ د سین صوبې مشر نور الله ترین په خپلې وینا کې وویل د روانوار د بری کېدلو تر شا انصاف نه بلکې ریاست او ریاستی ادارې ولاړې دي.
موږ پښتانه چې براووتو مظاهرې به متولې چې روانوار کو سزا دو اوس کو گرفتار کړو، مګر ریاست هاو د ریاستی ادارو څخه کول روانوار کلم کلا آزاد ګرځې دی د پنځه منټه د پاره هتکړی نه دی ورته لګېدلی. د څلور نیم سوه بې ګناه انسانانو د قتل الزام دی برده باندې د ده ضمانت په هغه شپو کې منظوره سو، د ده کور د ده د پاره جیل وګرځېدی.
نوموړي نور ویل روانوار پولیس مقابلو د لارې څلور سوه څلور څلوېښت کسانو په وژنه کې ککړ دی، امریکا د بشري حقونو سرغړونو په نوم لړکې اچولی او د پولیسو لوړپوړو افسرانو ګډه پلیټنیزې کمیټې هم د نقیب مسجد وژنې پولیس مقابلې ته جالي ویلي. له دې وروسته د راوانوار بری کېدل د پاکستان د انصاف په نظام ګوتې پورته کوي.
مگر بل طرف کراچی پر سینٹرل جیل کی دا علی وزیر در دو کال بالا کیجی دی ناستی پستانه نستا عدالت غیر حاضر کلوای جج نستا کلوای ایو ندی راغلی کلوای فایل ندی راغلی دا ڈرامی دی او زمر دا پی ٹی ایم دا زوانانو خلاف من هم پدی کراچی کی تر درزنو زیادت فایارون موجود دی.
بلخوا د دغه فیصلې وروسته د نقیب مسجد په وژنه تورن را وانوار مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل په هغه د دروغو قضیه جوړ کړې شوې و او عدالت ورته انصاف ورکړو. د پی ټی ایم په احتجاجي غونډه کې شریک ملي جمهوري غورزنګ د سین صوبې مشر محمد شیر مسجد وی ډیوه سره خبرو کې وویل دوی دا ګڼي چې دغه فیصله کې قانون نه دی عملي کړی شوی، بلکې ذاتی خوخي ناخوخي پر بنیاد دغه فیصله اورول شوی.
بیا دا اوس فیصله چې کومه مختصره فیصله راغلی ده اغه شم ډیر غټ بلندرز دي. ا بلندرز دا دي چې دې داسې نه وای چې دا قتل نه ده شوی، ان کاونټر نه ده شوی، یا جیلی نه ده شوی. نو چې جیلی نه شوی بیا چا کړی دا سو خوې اڅوک دي.
نقیب مسجد او غسر درې نور کسان د کال 2013 د جنوري په 13مه نیټه د کراچۍ په شالتیف ټاون سیمه کې په یو مبینه پولیس مقابله کې وژل شوی وو. دغه وخت د کراچۍ د ملیر زلی د پولیسو مشر راوانوار دا وکړی و چې په مقابله کې ترګر وژلی، خو د نقیب مسجد د وژنې د پیښې وروسته په کراچۍ کې احتجاجي پرلت پیل شوه او د پاکستان د سپریم کورټ دغه وخت چیف جسټیس ثاقب نثار د نقیب مسجد د وژنې په پیښه سو موټو نوټس اخستی و. له دې سره د پولیسو د لوړپوړو افسرانو ګډې پلټنیزې کمیټې دغه مقابله ته جالي ویلی وو. دوه ورځې وړاندې د دغه پیښې 15 کال وروسته د جنوري په 23مه نیټه د کراچۍ د ترګریز عدالت د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب مسجد په وژنه تورن راوانوار او هغه سره نور پولیس بری کړل، خو د نقیب مسجد رور او وکیل ویلي دا فیصله به په های کورټ کې چیلنج کوي. ذوالفقار بیٹنای وی وی ډیوا کراچۍ.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
کو دا وایس اف امریکا دی وته لکه څنګه چې مو په راپور کې ووریدل د پاکستان په کراچۍ ښار کې 15 کال وړاندې د وژل شوی نقیب الله مسعود په قتل کې تورن د کراچۍ د پولیسو ایس ایس پی راونوار او 25 نور پولیس عسکر د کراچۍ د عدالت لخوا د بری کېدو پر ضد د پښتون ژغورنې غورځنګ تر نظارت لاندې په کوټه او په نورو پښتنو سیمو کې هم احتجاجونه شوي او د محسود کورنۍ ته یې د انصاف ورکولو غوښتنه کړې. په احتجاج کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ایالتي مشرانو تر څنګ د نورو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو او مدني فعالانو ګډون درلود. نور حال پرې له کوټې څخه د ډیبي خبریال حافظ الله شیرانی راکوي.
د کوټي د مطبوعاتو کلب و مخته احتجاج کوونکو په کراچۍ کې د نقیب الله محسود د مرګ په قضیه کې تورن راو انور او 25 نور پولیسو عسکرو او د سند حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. احتجاج کوونکو د وژل سوي نقیب الله محسود و کورنۍ ته د انصاف ورکولو غوښتنه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ ایالتي غړي ملک مجید کاکړ دی وته وویل
موږ په دې ملک کې انصاف غواړو، موږ په دې ملک کې امن غواړو، موږ د دې ملک بالادسته طبقه هغه دانه غواړي چې په دې ملک کې د امن وي، په دې ملک کې د انصاف وي، په دې ملک کې د دهشتګردي ختم وي. موږ خو د دې عدلیه کای کورټ کې سپریم کورټ دی د دې سموجستو وکونه لرو لیازه د دې د فار د قامت د تر دې یو کمیشن جوړ شي چې پښتنو ته انصاف ولا.
جاج کوونکو وویل چې عدالت او د پولیسو کمیشن په خپل منلي وو چې نقیب محسود بے ګنا او په دروغجن پولیس مقابله کې وجل سوی، خو اوس پر ځای د دې چې د نقیب محسود او کورنۍ ته انصاف ورکړل سوی وای د هغه قاتلان خوشی کړل سو. د روان کال د جنوري پر درويستمه د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت د نقیب الله محسود په قتل کې تورن راو انور او 25 نور پولیس د هغوی پر ضد د ثبوتونو د نشټون لقبل خلاص کړي وو. احتجاج کوونکو په سند ایالت کې حکومت لرونکي پاکستان پیپلز ګوند څخه د نقیب محسود و کورنۍ ته د انصاف او د پاکستان د قومي اسمبلی د غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر او د نورو بندي غړو د خلاصون غوښتنه وکړه. په احتجاج کې شریک د بلوچستان د صوبای اسمبلی غړي نصر الله زیری وویل
یو خوات علي وزیر بے ګنا دوه کال سزا زیاتو سو ناشته، بل اخواتا د نقیب الله مسعود شهید قاتل راو انوار بریکیږي، نو موږ دا فیصله په یو صورت کې نه منو. زه د وکیلانو سره ملاو ته ماغه به خامخا د دې عدالت فیصلې خلاف چې انسداد دهشتګردي فیصله کړي خلاف هاي کورټ کې اپیل کوي، سپریم کورټ ته اپیل کوو، خو موږ به قانوني لاربم کوو او موږ به د مزاحمت لارم نه.
نقیب الله محسود د 2013 د جنوري پر 13 ل درو نور ملګرو سره په کراچۍ کې د پولیسو په مبینه مقابله کې وجل سوی وو. هغه وخت د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور نقیب محسود او د هغه ملګری ترهګر بلل وو. د پیښې پر ضد د پښتون ژغورنې غورځنګ او نورو سیاسي ګوندونو او فعالانو له لوري له سختو احتجاجونو وروسته د پاکستان سپریم کورټ سو موټو اکشن اخیستی وو. د سند پولیسو ځانګړي کمیشن د پولیسو دا مقابله جیلی او نقیب محسود بے ګنا بللی وو. د نقیب محسود په وژنه تورن راو انور له عدالتي فیصله وروسته له بیلابیلو رسنیو سره په خبرو کې ویلی وو چې دغه پر ضد دروغجن مقدمه جوړه شوی او هغه له دندې ګوښه کړل شوی وو. وای بیرته به د خپلې څوکۍ د ترلاسه کولو لار خپلوي او هم خپل دنده به جاری ساتي. خو د نقیب کورنۍ ویلي چې دوی به د عدالت د پریکړې پر ضد سند های کورټ ته ځي. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ڈیوا، کوټا.
درنو اوردونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د لګکیو د حقونو لپاره کارکونکي او قانون پوهان وایي د ملګرو ملتونو لخوا د مذهبي لګکیو د جنو په زوره ودونو او مذهب بدلولو د پیښو په اړه څرګندونه د ستاینې وړ دي، خو د داسې پیښو د مخنیوي په لړ کې په پاکستان کې لا هم کوټلو ګامونو اخیستلو ته اړتیا ده. نور تفصیل د فرید شنواری په راپور کې اوري.
د لګکیو یا اقلیتي برادرۍ د حقونو لپاره کارکونکي وایي د پاکستان بیلابیلو خارونو نه لا هم د مذهبي لګکیو د جینکو په کمومرۍ کې د ودونو او د مذهب بدلولو پیښې ریپورټ کیږي، خو د تیر وخت په پرتله اوس په دې کې کمای راغلی دی. دوی وایي اوس په لږ شمېر کې سند او پنجاب صوبې نه د مذهبي لګکیو د جینکو په زوره او کمومرۍ کې ودونو کېدو تر څنګ د مذهب بدلولو پیښې مخې ته راځي. د هندو مذهب منونکي او لګکیو د اتحادی غړی هارون سربدیال وی او وی ډیوته اویل په ډیرو ادارو کې د لګکیو استازیتوب په صحیح ډول نه کیږي.
خو بدقسمت ادارا چې لاندې دسې ادارې مستند ادارې چې سکی چې حقیقي مانو کې د مذهبي اقلیتونو نمائندګي وي، دس اداری نشته دی کا اداری شتا نو ایکسپرٹ بیس ندی دے دوجے نا کا فرضو کا دس اس دا مذہبی اقلیتوں نے پاکستان کی اسی گی داغوی دا مسائل و حل پبارہ کے یا داغوی چیلنجز حل پبارہ کے ریڈریسل دا پارا چکم منڈے تڑے وہی دا زموں حکومت پاکستان دا یونائٹیڈ نیشن دا یا دا ذیلی اداروں پر داغ باندھے ایڈوائسز باندھے یا دا رپورٹس پبارے خنن روز پورے مونگ اگر نے خبری ہو
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو په پاکستان کې د مذهبي لګښتو د جنکو په زور د بدونو کولو او مذهب بدلولو په پیښو اندېښنه څرګنده کړې او پاکستان نه په سمدستي توګه د دغو پیښو د مخنیوي او انصاف ورکولو غوښتنه کړې. خو لګښتو د حقوقو فعالین وایي باید حکومت او ادارې د داسې رپورټونو په رڼا کې ګامونه اوچت کړي او ځپل شوو کورنیو ته انصاف هم ورکړي. هارون سرب دیالوای په زور د ودونو کولو او مذهب بدلولو د غپیخي کڅه هم کمی شوی خو بیا یې هم په مکمله توګه مخنیوي د پاره ګامونه اوچتول پکار دی.
خو دا دی چې د حکومت ډیر ځای کې چې د حل زلو دواره د وجینا یا پالیسیز د وجینا ډیر کمی ورکې راتللې خو ختم شوی نه دي. نن هم دا واقعیات په پنجاب کې مسیحي کمیونټي سره سندھ کې هندو کمیونټي سره او نور صوبو کې اکا دکا چې هغه رپورٹ کیږي نه دا واقعیات کیږي. خو بدقسمت دا ده چې داسې د حکومت اړخه داسې مستند فورز نشته دی چې په کوم ځای کې ایکسپرٹیز بیسډ مذهبي اقلیتونو نمائندگی وي.
د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې تر مخه د ملګرو ملتونو کارپوهانو د پاکستان په حکومت ټینګار کړای چې د کومرا جنکو په زور د ودونو کولو او مذهب بدلولو د پیښو د مخنیوي لپاره دی په سمدستي توګه ګامونه پورته کړي. قانوني چارو پوهان وایي قوانین نه عملي کېدو د لاسه د مذهبي لګښتو جنکۍ د داسې پیښو سره مخ شوې دي. د پیښور اعلی عدالت وکیل علي ګوهر دورانی وی او وی ډیو ته اویل په زیاتره دغه ډول پیښو کې ځپل شو کورنیو ته انصاف هم نه ملاویږي.
نو که موږ وګورو نه دواړه پهلو باندې د مذهب کو شو او کو د زمونږ چې کوم قانون دی د آئین دی او د آئین لاندې چې کوم قوانین جوړ دي دا هغې دواړو لاندې د کډنیپنګ یا چې د اغوا نه پس کم واده دی یا فورس کنورژن چې کم کیږي دا په هیڅ جوړ نه دی الاؤڈ. قانون خدا وی خو بیا پریکٹیکلی سے کی گی تاسو تم پتا دا مونگ تم پتا دا چی دا غی منافی کارو نے کی گی او دا چکم دا اقوام متحدہ دا رپورٹ تے ناغا بیسیکلی ام دا غی سرا ریلیٹڈ دی.
پا رستیو کے دا ای پی خبری ادارے لخوا پا یو راپور کی ویلے شوی و دا پاکستان دنن هر کال دا مذہبی لگا کئیو دا زرو پوری چینکو پا جبر دا مذہب بدلولو پیخی مخیترازی. فرید شنوارای وائس اف امریکا دیوا پیخور.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردو کو دا وایس اف امریکا دی ودا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د راتلونکو جمعې په ورځ د افغانستان په اړه بیا ځانګړې غونډه کوي چې پکې به له کابل د ستانه شوي پلاوی مشره امینه محمد د ښځو او نجونو د کار او تعلیم په اړه له طالبانو سره د لیدنو حال ورکوي. بل ورته په کابل کې د ملګرو ملتونو د بل پلاوی مشر وایي د طالبانو مشرانو ورته ډاډ ورکړی چې په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو د کار په اړه به ژر یو بل لارښود خپور کړي. تفصیل یې برکوال میاخیل راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ د ادارې مشر مارټن ګریفټس له تیرو څلورو ورځو راهیسې په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا یا وزیر اعظم لمرستال د بهرنیو او کورنیو چارو له وزیرانو او ګڼ شمېر نورو وزیرانو سره لیدلي او په دې هیواد کې د بشري مرستو پر بهیر ورسره خبرې کړې دي. مارټن ګریفټس د شورو یا چهارشنبه په ورځ وویل طالبانو ته ساده پیغام دا و چې په مرستندوی ادارو کې د ښځو پر کار بندیز به بشردوستانه کارونه ډیر له ستونزو سره مخ کړي. وایي ښځې حق لري چې باید کار وکړي. ښاغلی ګریفټس رسنیو ته ویلي د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کوي چې د روغتیا او تعلیم د برخې په غیر سرکاري ادارو کې بیرته ښځو ته د کار اجازه ورکړې ده. خو وایي دا استثنا باید پراخه سي چې ټولې مرسته کوونکې ادارې د خپلو ښځینه کارکوونکو په مرسته خپل کارونه بیرته پیل کړي. هغه څه چې ما له دوی ټولو واورېدل دا دی چې دوی یعنی طالبان د افغانو ښځو لپاره د کار په اړتیا، عمل او حقونو پوهېدلی دي او دوی به په دې برخه کې پر ځینو تګلارو کار وکړي چې موږ به یې په ټاکلي وخت کې ووینو او هغه به ضرور دغو اړتیاو ته د دوی جواب وي.
requirements.
مارټن ګریفټس وایي نړیوالو بشر دوستانه ادارو د د پاستازیتوب او په کابل کې چې د ادارو لاستازو سره لیدلې لشتر لږه ټول پر دې یو مرکزی ټکی سره یو دی، او هغه دا چې هر ځای د دوی لپاره لښځینه کارکونکو سره یو ځای د بشری مرستو رسولو امکانات وي دوی به دا کار وکړي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه یو ښکاره دریځ نه دی وړاندې کړی چې په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو د کار په اړه د ملګرو ملتونو ورغلي پلاوي ته څه جواب ورکړی او یا په راتلونکي کې په دې اړه څه پلان لري. رویټرز خبري ایجنسی وایي د طالبانو یو ویاند د ښاغلي ګریفټس د څرګندونو په اړه تبصره ونه کړه، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي سراج الدین حقانی د شورو یا چهارشنبه په ورځ له مارټن ګریفټس سره لیدلی او هغه ته ویلي د افغانستان د تعلیمي نظام په اړه د نظرونو توپیر شته چې حل بسي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جنوري پر 28مه د افغانستان په اړه یو بل ځانګړې غونډه وکړي چې متحده عرب اماراتو، جاپان او فرانسې د دې ناستې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د عرب اماراتو د دفتر ویاند شهاد متر وایي دا غونډه به د تیر غونډې په څیر د بندو دروازو تر شا کیږي. میرمن متر د شورو یا چهارشنبه په ورځ پر ټویټر لیکلي په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو مرستیاله مشره امینه محمد افغانستان ته د خپل وروستي سفر په اړه معلومات وړاندې کړي چې په دې هیواد کې څه ولیدل او د طالبانو د حکومت چارواکو ته څه پیغامونه ورکړل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جنوري پر 14مه هم د افغانستان پر حالاتو غونډه کړې وه. د ځینو رپورټونو له مخې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په تیر شاوخوا یو نیم کال کې د بیلابیلو هیوادونو او ملګرو ملتونو لخوا تقریبا 10 غونډې شوې دي، خو په دغو اکثرو غونډو کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د یورپی اتحاد د بهرنیو چارو او د امنیتی پالیسۍ مشر جوزف بوریل د ملګرو ملتونو د عمومي مشر له مرستیالې امینه محمد سره لیدلی او د افغانستان پر حالاتو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حالت په اړه ورسره خبرې کړې دي. ښاغلی بوریل د جنوري پر 14مه پر ټویټر لیکلی یورپی ټولنه له ملګرو ملتونو سره په ګډه د افغانستان له خلکو په ځانګړې توګه له ښځو او نجونو سره ولاړه ده. طالبانو تر شپږم ټولګي پورته تر پوهنتون پورې د نجونو تعلیم ځنډولی او په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پر کار له بندیز سره سره د ښځو ولسی ژوند محدود کړی چې په نړیواله توګه یې کلک مخالفت سوی. له همدې کبله د نړۍ هیڅ هیواد لا د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اوردونکو راپورونه مو اوریدل، او سم یو اداري شي د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای او د جاپان د خارجه چارو او د دفاع وزیرانو په تیر ورځو کې واشنگټن کې خپلو کې ملاقات کړی دی چې غرض یې د عوامي جمهوریت چین، د شمالي کوریا او د روس له طرفه د سلامتیا د ورسپزیاتی راپورته کیدونکو مسلو د مخنیوي د پاره خپلو کې اتحاد مضبوطولو. د ملاقات نه پس د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل یو بیان کې د امریکای او د جاپان اتحاد په هند بحر الکاهل سیمه کې د امن او محکمتیا د پاره ډیر زیات اهم وبللو. د جاپان د قومي سلامتیا او د دفاع د نوو تګلارو ډیره ستاینه وکړه چې پکې دفاعي اخراجاتو کې زړپور زیاتوالی کول او دفاعي ادارو او بنیادی اډانو باندې زیات اخراجات کول شامل دي. خاغلی بلینکن زیاته کړ چې دا نوې حکمت عملی د جاپان د دې ارادو په صفاتوګه څرګندونه کوي چې جاپان به امریکای او ملګرو ملکونو سره دفاعي ملګرتیا کې د جوختي همکارۍ نوې کردار ادا کوي. خاغلی بلینکن وایي موږ خپلو کې پوخ نیت کړی دی چې د جمهوریت او د بشري حقوقو شریک اقدار به بالا ساتو، د قانون د بالادستۍ د بین الاقوامي نظام به دفاع کوو، د عالمی مسلو په مخنیوي کې د نړۍ د مشرۍ کولو کردار جاري ساتو، ځکه چې دا عالمی مسلې یو ملک هم په یوازې ځان نشي اوارولی. د امریکای د دفاع وزیر لاید آستن هم د امریکای او جاپان ترمنځ د واضح دفاعي اتحاد اهمیت په ګوته کو او د جاپان په دې صفتو کړلو چې د سیمې د امن او محکمتیا په ځای د ساتلو لپاره د خپلې دفاع د مضبوطولو اهمه فیصله کړې ده. د جاپان دا فیصله هم یو تاریخی فیصله وبلله چې جاپان کې به امریکانو فوجونو لا د زیات نه زیات کردار ادا کولو موقع ورکړي. خاغلی لاید آستن په دې لړکی د جاپان په اوکیناوا جزیره کې د امریکای د 12مې بحری دستي د بیا منظم کولو په خصوصي تور سره ذکر وکړو. دوی چې مونږ خپل دغه بحری دستي له جدید فوجي سامان ورکو او د مخبره او د سارنې جدید آلات او معلومات به هم ور رسو. خاغلی آستن خپل وینا په دې ختم کړله چې زمونږ اتحاد اتحاد د نورو ټولو وختونو په نسبت نن ورځ زیات مضبوط دی، ځکه چې دا په شریکه د کار کولو، اعتماد او د شریکو اقدارو په بنیاد قائم شوی دی، کم چې د کلونو کلونو راسی زموږ د تعلقاتو بنیاد دی. هم دغه وجه ده چې داسې هیڅ یو مسله نشته چې مونږ پرې قابو نشو موندی، خو شرط دا دی چې مونږ خپلو کې اوږه په اوږه تګ جاری وساتو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگټن ڈی سی 202-3 یو ایس ای.
درنو اوردونکو، د ډیوی سارنی خبرونه پندې ځای پای ته رسیږي. د ډیوی تر ماښامنۍ خبرونې پورې مو کوربه